ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور দোয়া দোনা দ কোরআনে করিম দয় মুহিম মকসদ দা মাস্তা সাহেব হুজুর কে তেলাওয়াত করল ডের নাশনা আজিবা মুহিম মাসালা চিজমঙ্গ উস্তাদ সর টোল ও তা জরুরত দে আও টোল মুসলমানো মানে দা হালাত রা রওয়ান দি چاہیے تو لکھے گی مسئلہ دا شدت الموت دا مرگ سختی و مسئلہ زمنگ بیان بدی کی شروع چی اللہ رب العزت دین کامل را لے گلے دے اور دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقی پر شکل را لے گلے دے او زخل اگر لگی گی او بدی دن کی دزان بدعات او رسمون رواجون جوڑی داغو تردید او داغیرت منگا بیاناو لیکن نن اگر خبر منگ پریغ اصلا بلی جمعیتا انشاءاللہ والعزیز کو منگ جوندیو نن دا مسئلہ بیاناو چیز منگ اصلا سمخیتا یو سخت سفر پروت دے یو سخت کنڈو را دا بروت تے سختی و مشکلات اللہ رب العزت زمانگا استاسو بسر مانے چولی دی دید پارا لگ فکر مندی پکار دا و دید پارا لگ تیارے پکار دے شدت الموت مانا سختی دا مرگ چی مرگ کی اللہ رب العزت سونا سختی اچھولی دا و سونا تکلیفی پکی اچھولی دے اول دا خبر دا مشکی نزدکا چی اللہ رب العزت دا روح اصل او دا داخرت سفر داولی سخت کرے دے دردونا تکلیفونا مشکلات سختینی واسیوالے دا طول دے انسان سرشدے ملگری دی ولی اللہ رب العزت پا دی بارکی لگا سانی نکاولا او دا سخت دے مشکلاتی ولی پا دی خلق و معنی مقرر کری دی اللہ چہر یو کار کینو پاگی کی خپل حکمتون دی اخبال اسرار او رازونه دي وجدادا چې څه انسانيت دی او عالم انسانيت چوته ویل کېږي ټول انسانانو د الله حق نه دی پوره کړی د الله په حق کې نقصانات شوي دي د خلکو نه تجاوز او تیری شوی دی د الله په حقوقو کې نو د دې د وجه نه الله رب العزت احسان دا وکړو چې ټول عذابونه یې د قیامت ته جمع نه کړل بلکې لږ لږ تکلیفونه مخکې د مرګ نه او څه په مرګ کې او څه په قبر کې چې آخرت ته یو انسان په داسې حال کې ورسیږي او چې هغې نه ګناه څه ناڅه درجه کې کمه شوي نو ځکه دا سختۍ الله رب العزت په منځ کې واچولې او دا تکلیفونه چې دی موږ او تاسو ته واچول او دا تکلیفونه الله رب العزت په هر چا باندې راولي خاص کر د مرګ سختی صرف هغه کسانو باندې نشته دی چې کوم انسانان په جهاد فی سبیل الله کې شهیدان شي او د شهادت مرتبې ته ورسیږي نو هغو د دې سختۍ د مرګ نه او سختو د قبر د ټولو مشکلاتو نه خلاص باقی مانده کوم انسانان چې دي هغه ټولو باندې دا مشکلات راځي او دا سختی راځي او دا تکلیفونه زموږ او ستاسو په دې سرونو باندې راپراته دي او دا د خولې تریخوالی او د خولې خوند انسان خرابوي دونه تکلیفونه دي نن انشاء الله العزیز دا مسله ډېر یو عجیبه مسله ماته خپله ښکاري ده او عجیب یې وګڼئ او دا زموږ او ستاسو اوس مخ کېږي داسې خبره ده موږ او تاسو سره مخ دی اوس مقصد مې په دې ټولو خبرو بیانولو کې د الله په فضل سره دا دی چې دغه سختۍ او مشکلات چې مخې ته را روان دي کم از کم انسانان د هغې ته فکر وکړي او د هغې لپاره څه تیقظ او بیداری ځان سره واخلي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې مخکې به د کم سړي دا د مرګ سختي چې به ما ولیدل او د زنګدن سختي وایي زه به ورباندې بدګمانه کېدلم چې دا سړی ګنه بدکار او یا دا سړی ګنه مجرم و چې الله رب العزت دونه سخته به راوستله لیکن کله چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سختي ولیدله او د محمد رسول الله تکلیف مې ولیده د هغې هغه شدت درد مې ولیده د زنګدن په حال کې وایي هغه زما بدګماني چې هغه زایله شوله چې دا سختي او تکلیفونه خو د الله په پیغمبر باندې مراله حدیث شریف کې راغلی بخاری شریف حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله په مرض الوفات کې و او هغه مرض د هغه تبه چې د هغې د وجه نه وفات شو نبی صلی الله علیه وسلم باندې دونه سخته او تکلیف و چې یو لوښی د اوبو پاکې پروت و او دا لاس کې به اوبه راغستلې او په خپل تندي به یې اچولې او دا به ویل چې اللهم هون علینا سکرات الموت یا الله د مرګ دا شفیع را باندې آسان کا او د تکلیف د زنګدن را باندې آسان کا او بیا به فرمایي چې ان للموت لسکرات د مرګ ډېرې ناشنا نشې دي ډېرې ناشنا شې چپې دي او ډېر ناشنا دردونه دي چې د انسانانو باندې تیریږي الله وایي آسان کا موږ باندې د الله پیغمبر ته انتهایي سخت تکلیف رسېدلی دی د مرګ په حال کې او د مرګ د سختۍ نه چې نه دی خلاص شوی نه چې موږ تاسو نه شو خلاصې د الله رب العزت نه کوم ځای کې به انسان پټ شي او چېرته به وتښتي او کوم ځای هغه انسان چې هغه به د الله د تکلیفونو نه خلاص شي بلکې دا د الله د انسان سره لیکلي حالات دي دا به راځي دا لیکلی شوې خبرې دي دا به په انسان باندې واقع کېږي دا لیکلی شوې اصلي غمونه دي چې دا په انسان باندې واقع کېږي زبا ان شاء الله العزیز هغه تکلیفونه بیان کړم د الله په فضل سره او هغه سختۍ مشکلات چې هغه زموږ استاد ته خصوصي د غزن کدن په وخت کې ملګری کې زموږ سره دا سختۍ نو تاسو سوچو کې زموږ ورونو او دې خبرې ته لشان توجه راوړه وي کله چې انسان اول دا خبر واوره علما او سلف ویلي دي وي کدرې شیان نه وي په دنیا کې د انسانانو به د تکبر په وجه باندې وایي دا سر نه وی ټیټ کړی لو لم یکن ثلاثه اشیاء لم یطئ الانسان راسا که چېرته درې شیان نه وی د انسان به سر به نه وی کده کړی سخت تکبر به کړی وی اول المرض والفقر والموت یو د هغې نه مرض دی که مرض په انسان نه راتللی دې نه متکبر جوړېده دویم نمبر کې د مرض سره سره فقر او غریبي که چېرته په انسانانو باندې غریبي نه راتللې دا بے متکبره جوړې ده سر یې نه کده کو او درېیم چې دی مرګ دی که چېرته د مرګ د انسان مخې ته نه وي همیشه دپاره په دنیا کې ژوندی وی دا انسان نخام خو ضرور به ضرور بده انسان نه متکبر جوړه ته دون لوی متکبر ته وته چې به د سره سر نه وکړه کړه دون غټ متکبر ته جوړه ده. علما ویل دي چې کله انسان آخرت نه را یادوي او انسان قبر نه را یادوي او مرګ نه را یادوي او یو خدا کار کیږي چې دې انسان سره خرابېږي د مرګ نه چې انسان غافل وي نو دې انسان زړه خرابېږي زړه زړه کې سختوالی او قسوت راځي. دویم هغه انسان چې مرګ نه را یادوي الله رب العزت د نیک عملی توفیق ولنه ورکوي د نیکۍ توفیق ولنه ورکوي همیشه د پاره بدای کې بروان وي د نیکۍ توفیق او د نیکو اعمالو توفیق به ورته نه ملاوېږي. دریم دې انسان چې مرګ نه را یادوي دا به دنیا سره محبت والا جوړېږي د دنیا مینه به زړه کې واقع کېږي د الله او د رسول او د آخرت مینه به د انسان د زړه نه وځي. همدارنګه څلورم نقصان یې دا دی چې انسان کې تکبر پیدا کېږي لوی په انسان کې پیدا کېږي ځان او ته غټ سړی ښکاري کله چې مرګ نه را یادوي یو انسان. علما ویلي دي چې د زړه د جوړېدلو دپاره یو ښه ذریعه دام ده چې انسان وخت په وخت باندې چې دی مرګ را یادوي او وخت په وخت باندې چې دی د انسان خپل عاقبت ته چې دی سوچ کوي په دې سره د انسانانو زړونه جوړېږي. یو انسان به چې د دنیا په زندګۍ کې به کله بې بالښته ناست نه وي بې تکیه به کله ناست نه وي همدارنګه بې توشکه به کله ناست نه وي داسې وخت به راشي د انسان باندې چې د هغې بالښت به بې خاورې وي او د هغې بستره چې دی بې خاورې وي او د هغه هغه ټول پروګرامات به د خاورو سره خاورې شي. یو انسان دی چې دنیا کې به په قالینو کښېني په ډبل بیډو به کښېني ډېر ناشنا خوراکونه او سکاکونه او طعامونه به مخې ته پراته وي لیکن سبا داسې ورځ را روانه ده زما غرونو چې د دې انسان بالښت به هم خاوره وي توشک به هم خاوره وي بړستن به هم خاوره وي او د هغه ښکلا او د هغه پالنګونو په ځای باندې به تورې خاورې د انسان به سر شي او د هغه سختۍ او د هغه خوراکونو په عوض کې به الله چنجي وله ورکړي. الله رب العزت به په دې باندې ماران لړمانان الله دې موږ او تاسو ته وساتي دا به ورباندې مقرر شي او د هغه بجلینو او د هغه رڼاګانو په عوض کې به دې انسان ته ضرور به ضرور تیاری ور په برخه کېږي ضرور به ضرور به دا په تیاری کې پروت وي. نو دا یو ډیره د فکر خبره ده او دا ډیره زموږ او تاسو توجه خبره ده چې موږ او تاسو ټول توجه کو دې خبرو ته. الغرض چې دا زموږ او تاسو مخې ته یو غم را روان دی د دې لپاره فکر وکړئ غم وکړئ فکر او غم پکار دی که فکر او غم موږ او تاسو سره د دې خبرې پیدا نه شو نو هلاکېږو تباه کېږو بربادېږو نه خلاصېږو. یو شی یو غرض یو مصیبت چې د مخې ته را روان یو ضرور زمانې واقع کېږي ناقلمن خلق هغه وی چې د مخ کې د مخ یاد هغه لپاره څه بندوبست او څه تیاری کول دا هغو چې د مخې ته را کوي او تیاری ځان لپاره کوي. را به شو دې خبرې ته چې د مرګ یادول چې دا ډېره مهمه مسله ده بیا به د دې مرګ لږ سختۍ ته راشو چې الله ابوالعزت موږ او تاسو باندې دا سختي مقرر کړې ده حکمت مخکې ما بیان کړو الحمدلله والمنه چې دا سختي چې الله راوستې دا ظلم نه کوي الله وما ربک بظلام للعبید الله په خپلو بندګانو باندې د سره ظالم نه دی ظلم نه کوي تادا نه کوي الله رب العزت لیکن موږ مستحق دي دې سختۍ دا زمونږ په ګټه باندې ده دا زمونږ په فائدہ باندې ده چې موږ او تاسو باندې دا سختي او مشکل راشي. نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم ملګرو ته فرمایل چې زما ملګرو استحیو من الله حق الحیا د الله نه رښتینو حیا وکړئ رښتینو رښتینی سره د الله نه حیاناک انسانان جوړ شي. قالوا يا رسول الله ان لنا نستحي من الله والحمد لله اے الله پیغمبر من خدا الله نه حیا والای تا هم کده حیا در سره کړه د الله نه دی ری د الله نه د حیا کولو سبب کو تا مون ته خدای له الله پیغمبر من د الله نه حیا والا انسانان دی الله فضل دی او د الله شکر دی چې موږ د الله حیا والا انسانان پیدا کړی. د الله پیغمبر فرمایي چې دغه حیا مې مقصد نه ده بلکې یو انسانان چې څوک وړي چې دغه حیا راولي نو فل يحفظ الراس وما حوا والبطن وما فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما هوى وليذكر الموت والبلاء کوواله چې د حیا والا جوړ شي والله د حیا والا درګه حیا نه د الله نه پیدا شي درې کارونه دا وکړه درې کارونه. اول کار دا وکړه چې ته د سر حفاظت وکړه او د سر کې کوم اندامونه دي غوګونه دي سترګي دي خلدا د دې اندامونو حفاظت وکا. دویم وليحفظ البطن وما حوا د دې خېټه حفاظت او خېټه کې کوم اندامونو مقصد فرج دي د دې خپل فرج حفاظت دی وکا. او دریم چې حیا والا جوړیږي وليذكر الموت والبلا مر روایت ته ځان ته او په قبر کې هغه زاړواله رایاد کا چې زره زره به پروتې هلته خاورې ایره بدنه جوړ شي اډوکي وډوکي بدنه جوړ شي اډوکي به دې مور پسې خاورې شي او دا خاوره به دې مور پسې خاورې شي ایره به شي او ایره به دې مور پسې خاورې شي نشان به دې پاتې نه شي نام او نشان به دې پاتې نه شي. دا ښکلې مزیدار صورت او شکل چې دنیا کې موږ او تاسو په هغې باندې فخر کوو چې هلکه زما ښایسته شکل دی او زه دونه ښایسته سړی یم او دوسې ښایسته لباس لرم او خلق را لګوره حیران دي داسې ناشنا بدن الله را کړی دی دغه بدن نه خلاصېږي دغه د په داسې حال باندې بدلېږي چې ډیران بدنه جوړ شي په قبر کې انسان چوي ودې قبر کې چنجي کوي هلته بی کوي هغه انسان ته وګورې یو انسان چې درې ورځې په مخ د ځمکه باندې مل پروت دي څونه بی کوي هلکه وایي زرې خخه وایي سړی بی کوي و جنازې ته هم خلک نه راځي وایي خلک دا تپوس کوي چې هلکه یو سړی دی چې بی کړی دی دې جنازه څنګه ده وایي دا مسلې موږ نه خلک تپوسي چې یو مسلمان دی مړ شوی دی پخوا درې څلور ورځې کېږي چې هغه مړ شوی دی بی کړی دی دې وینا که سړی من جنازه وکړو نو کو تو څوک ورته ډېر د عبرت خبره ده موږ استاد لپاره چې زموږ استاد ښایسته خوشبو بدنونه او دا په داسې حال باندې بدلېږي چې هغه به موږ او تاسو نه بیږي بدبویه او خلکو ته ضرر ورکوونکي دي. دې بی د انسان دپاره الله رب العالمین دا خول زموږ استاد ویلي دي زموږ استاد د عزت دپاره که یو هفته یو مړی په دې زموږ د مخې د ځمکه باندې واچوه دې مړ ته واچوه د یو د یو هفتې بعد به دا انسان نه به وپېژني نه به له خواله ورشي او نه به چې دی تا ته ډوډۍ خوند در کړي داسې حال کې به دي دا انسان به داسې حال سره مخامش دا ښایسته خوبصورته انسان ښایسته شکل والا انسان دغسې حال زموږ استاد سره روان دي زما ورونو دا یو د عبرت خبره ده چې دې کوم انشاءالله العزیز دا د عبرت نه ډکه خبره ده او دا د عبرت نه ډکه خبره ده چې عبرت باید موږ تاسو د خبرو نه والو. د الله پیغمبر فرمایي چې وليذكر الموت والبلا مر را یاد کا او زور زوروانه به مر را یاد کا د قبر کې چې ته زړیږي دا را یاد کا. بیا فرمایي من اراد الاخره ترک زینت الدنیا څوک چې اخرت اراده لري د اخرت اراده لري نو ترک زینت الدنیا تو دنیا زینتونه او د دنیا ډولونه او د دنیا عهدی او د دنیا کورسۍ او دنیا منډې ترلې او دنیا پسې لیوانتوب دانه کوي وې دا فریدي دانه کوي. ومن اراد الاخره ترک زینت الدنیا د الله پیغمبر فرمایل که حیا والا جوړیږي نو د حیا د پیدا کولو طریقه هم دقه ده چې الله پیغمبر فرمایي چې قبر را یاد کا وروره آخرت را یاد کا په قبر کې زړواله را یاد کا. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمایلی دی چې اخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم بمن کی بی وایي د الله پیغمبر زما دا اوږه داسې ونیوله. د الله پیغمبر ښایسته اخلاق والا انسان ډیر نرم انسان ډیر خوږ انسان الله رب العزت یو ناشنا شکل او صورت او اخلاق هغه له ورکړی وو چې ډیر ناشنا سړی وو د هغه ډیر عزتمند سړی وو. نو کله چې به یو چاله دغه ورکوو تعلیم به ورکوو یا به ولا ګوته ونیوله داسې یا چې دی لاس به په ورواچو په دې اوږه مانیوله یا به دا اوږه وله داسې نیوله. د الله پیغمبر د تعلیم ورکولو مختلفې طریقې وې. وایي زما په دې عبدالله ابن عمر وایي زما په دې اوږه مانې لاس کې غوسته وې فرمایل چې کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل و دنیا کې داسې ژوند تیر کړه لکه څنګه چې ته مسافر یې او یا له لارې تیرېدونکی یې دغسې وخت تیر کړه. دنیا کې داسې وخت تیر کړه لکه ته چې مسافر یې او داسې سړی لکه په لاره باندې چې تیرېږي او روان یې خپل منزل ته. عبدالله بن عمر په بې ویلې چې اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح کله چې سبا کې نو ماخام غم مکوه چې ماخام ته به ورسېږم او که نه د ماخام فکرونه مکوه انتظار مکوه د ماخام چې هلکه ماخام به شي په ما باندې د ماخام ډوډۍ به خورم او بیا به وده کېږم دونه فکر مکوه زه او اذام سیته فلا تنتظر الصباح کله چې سبا شپه شي به تا باندې انتظار د سبا مکوه کېدای شي چې نن ماخام به ژوندی سار له به دې خلک اعلان وکړي چې هلکه فلانی خان مړ سار کې به ژوندی ماخام به راځي خلک وایي لاندو کې چې هلکه فلانی خو مړ شو بل وایي چې هلکه خو روغ جوړ ما سار ولیده وایي هلکه بس هارټ پیل یې وشو بس زړه ټیک پې وشو بل به وایي چې هلکه معده درد و مړ شو بل به وایي چې هلکه تبې وکړه بل وایي چې هلکه اکسیډنټ یې وکړه بل وایي چې هلکه د بلای نه راولېده بل وایي چې هلکه حیوانات وخوړه بل وایي چې سین وی وړو دا قسمه قسم دغه دي مشکلات دي. د الله پیغمبر فرمایي وایي داسې خطې ویسته داسې د الله پیغمبر یو کرښه غوندې ویستله او په دې کرښې منځ کې چې دی یو کړی جوړ کړو د کړی کې دا چې ګدا کر خوې استلا وی فرمایل چې دا د انسان نشراته او دا د کړی نشراته او دا کړی غونډه دا د انسان امیدونه دي دا د انسان امیدونه دي ژوند ته چې د انسان څونه امیدونه پراته دي او دا نه کړی چې دوی دا نه خط چې دوی دا د انسان اجل چې درمانه راشد اسره دل سره کې وست دا نه وځي هغه ټول پروګرامونه هغه نقشې چې د ذهن کې جوړې کړې دي هغه خاور سره استخاور شي اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح به فرمای وخذ لصحتك لمرضك د صحت کې فائدہ واخله د پاره د مرض سبا مرز کېږي سبا مونږ نشه کوله سبا خیرات نشه کوله سبا چې د روزي نشي نیوله سبا چې د خیر خبره د نشي کېدله سبا نیک عمل نه باندې کې مریض بچ په کټ کې بطروت بل چاته به اور بغاړې وې دې جون کې چې د لک فائدہ وکا چې هغه مرض کې چې الله رب العزت سره به فضل وکي او به فرمای ولی ومن حياتك لموتك او په دې خپل ژوند کې چې د لږ غونډې کار وکړه مسلمانه د چا د پاره د مرض نه مرض د پاره سبا مرې کا ته وای دا کښتۍ به دې ډوبه شي لاندې هلاک او تباه او برباد به سبا در باندې مرګ روان دی ژوند کې تیاری وکړه د پاره د مرګ ژوند کې ځان بیدار کړه د پاره د مرګ مرګ در باندې روان مر روان دی ضرور به ضرور راځي نه بچ کېږو نه خلاصېږو په یو صورت کې هم نه خلاصېږو خلاصېدون نشته عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایلی دي چلما قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تا مدینہ تا المدینہ تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکل دا وکین اللہ مدینہ تا حجرت وک بلال رضی اللہ عنہ مصرح حجرت وک امدارنگا ابو بکر صدیق ہم حجرت وک لیکن دا مدینی آب و ہوا اگر کی وبا مرض گڑو ہوای خراب ہوا دا مکی والا نا چکم خلق تلیو مدینی تا غو چی دید ابو بکر من امتبر آغلالا او پا بلال من امتبر آغلالا او بکر صدیق مانی وای چکر تب ارال او تب دی بدل لریش ولان دسی بیویل چکل امرئن مصبح فی اهله والموت ادنا من شراک نعلی من شراک نعلیه و دور خلق خپل کور کې شپه وکړه لګور سبا یې گو خدا مرګ دیتا د سپلای د تسمین هم ډیر نږدې دی سبلو کې یو تسمین دی تسمین وای دا مرګ ډیر نږدې دی والموت ادنا من شراک نعلی من شراک نعلیه مرګ یو انسان ته د خپل د سپلای د بوت نشه ډیر نږدې دی دیر قریب دے کل ما هو آت فهو قریب هر هغه شی چې مخه تر روان یې غتا ډیر نه زیاده ان قریب د جرا ورسیږي ان قریب د چو مخامخ بچو و سره تکلیف سره مخامخ شو د سختې او د مشکلاتو سره مخامخ شي او ابو بکر صدیق رضی الله عنه مانی چې بکله سخت قرار او سبب فراله ناغه بویلی بلال رضی الله عنه بویلی کله چې سخت فراله وای الا لیت شعری هل ابیتن لیله بواد وحول اثخر وجلیل وی ارمان دے چیز پا مکم مکرمہ کی پروت وی ارمان دے وی او آغا دشت کی پروت وی خواکی میں سرگوڑ بوٹی ولاڑ وی دی طرف تنانا دے جلیل بوٹی ولاڑ وی جلیل یو بوٹی دے دا غنم دے ارمان دے وی حل ابیتن لیلتن ارمان دے چی زبا آغا وقت کی شپا با کل زمارا شی چی دی خواد مکم مکرمی پو پا دشت کی پروت ما دی طرف تا چی سرگلی رانا ولاڑی او دې طرف ته جلیل بوټی شي دا معنا ولاړی وهل اریدن میاه می جنتن وهل یبدو لی شامت و توفیلو وی ارمان دې زما د پاره وای کله به د می جننی هغه دغله ز زما دا هغه هلته یو می جنت نومې دی یو او یو اوبه دی یو اوبه سی دی یو چینه ده وهل اریدن میاه می جنتن او زه به وای کله دغه می جننی دغه لاله شمه دي ان عبور لاله شمه او دغه چنی لاله شمه وهل يبدل وهل يبدل او کله وخاره کیږي ماته هغه د توفیل او د شمه غر وهل يبدل لي شامت و توفیلو د توفیل غر او د شمه غر به ماته کره کاریږي ان مکی مکرمه به سوي ارمانونه کول او به وشي الله دا يهود او دا قریش د سي هلاکه لکه مونږ دې کورونه راوي سو مکه مکرمه مونږ یو خوک زیو الله پیغمبر به دعا او توبه کړی الله دا مدینه موږ ته ښه ښکارا کوي دا هوا د دې جوړه کا او د دې دا مرچ د جوحفه ته ولېګه جوحفه ته ال ته يهودو سيګي الله غمر مریضان کې موږ جوړ کا نو هغه صدیق څه ویلی کل امرئ مصبح فی اهله والموت ادنا من شراک نعله او ټول خلق په کور کې خپل شپې سبا کوي خو لیکن مرګ ودوی ډیر نه زید او رښتې خبره ده چې دا مرګ ډیر نه زید او ډیر راغه دا غلره ورسېدو به سرمانی مولاړلې انتظار دې دې چې کله الله رب العزت امر وکړي او دا به سر باندې راولېږي تاریخ قریب شوی ده امر منغو تاسو جون ختم شوی ده او مر ته بالکل منغو تاسو قریب یو مر ته رسیدلی. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ چې یو سړی وو یو صحابی وو مری شوی هغه مرض چې هغه نرسته جونده پاتې نو مرش صاد رضی الله تعالی عنہ داغه دغه لورغه تپوس لورغه چګوري دا سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ چې دا جاړي نه صحه ته ویل چې ولې جاړي د الله پیغمبر توفی رسول الله صلی الله علیه وسلم او هو عن کرازن د الله پیغمبر وفات شوی دی په داسې حال کې چې تا نه خوشحاله وتلدو علیه الحوزه او د الله پیغمبر حوض کوثر باندې به ولاړې تلې وله ملاقات کې زمونږ امید دی د دې خبرې چې سبا حوض کوثر باندې د الله د پیغمبر سره ملاقات کېږي. دا دویمه خبره. دریم دا دی وتلقی احباءک یا اصحابک سبا ورځ چې ته مړ کېږي نو ته به د صحابو سره ملاوېږي. ولې خفې ولې سومانې ولې جاړې؟ سلمان فارسی وفرمایي والله لا ابکی جزعا من الموت قسم په الله د مرګ د سختۍ او جنا خو نه جاړم جزې پسې نه کوم د مرګ د وجنا او نه د دنیا پسې جاړم. لیکن د الله پیغمبر مونږ ته یو وصیت کړی لقد عهد الینا رسول الله صلی الله علیه وسلم عهدا حیا و میتا. د الله پیغمبر مونږ سره چې الله وسره د مرګ او د ژوند په مرګ او ژوند کې مونږ سره الله وزو د الله د پیغمبر سره او د الله پیغمبر مونږ ته په خپل قبول کې او د خپل لوز کې دا خبره کړې وا تكن بلغة أحدكم مثل زاد الراكب. وإذا الله بغمبر سر منك جون كي وإذا لوز كره وإذا الله سم يوبل الله سر ور كره دا يوبل سر شده منك لوز كره وإذا دي خبر شده الله بغمبر ويريو چه دنیا كي تاسو زاد و آهلا تو خاو مطاع دي دو نوی لكي مسافر سر چه زان سر يو دجب خرش اخلي دون بلغا استاس كور دي دون شه جور شي چه آغا یو لکه د مسافر په شان چې مسافر د ځان سره چې جګی او ځان سره اخلي دوغونه تو خو د ځان سره دنیا کې ساتي ډیر شي مساتای او تاسو ته پته ده چې زما کور ته وګورئ او د شینو نړک دی سعد وشه مون کور ته وګتل یو پکې لګن پروت خو کې الته یو وړوکی غوندې کاسه وا د اوبو او دې خوا چې دی یو دغه پراته وه مشکېزه د اوبو یو کاسه یو لګن او یو مشکېزه د اوبو پراته وه دې ته دا خفه وو چې د الله پیغمبر مونږ سره لوس کړی دی او مونږ ګوره دا کاسي او دا شی نه مینه چې دا را جمع کړی دی شی نه مینه مونږ را جمع کړی دی دا د الله د لوس خلاف مونږ کړی دی. الغرض صحابو کې انتهایی زیاته بیداری او ډېر توجه وه د مرګ ته او د هغې سختۍ ته به ډېر دغه کول ده. ابوذر رضی الله عنه باره کې راغلی دی چې هغه یو مجلس کې ناست و دې خبرې ته ته صحیح وګوره داسې ایمان په سترګو دې خبرو ته ګوره تا ډېر د عبرت نه ډکې خبرې دي او زموږ استاسو د اصلاح خبرې دي انشاءالله. ابوذر رضی الله تعالی عنه چې هغه ناست یو ځای کې د ملګرو سره مجلس کې ناست ښځه راغله او ته ویې ویلې چې یا هذا ای زما سړیه خاونده تجلس بین هؤلاء په دې کور دې خلکو سره ناستې بېغمه بېغمي ده والله ما فی البیت حفه ولا صفه قسم په الله چې کور کې نه د خوراک تشته دی او کور کې نه د سکاک شته دی بالکل خالی دی دا کور زمنګا او ته بیغه مدل تا ناس خرچه نه پیدا کې او کیته کې نار نور ناس دي او تا سره چې دونه غم نشته زمنګا نو ماشومان غم هم د سنشته او د زنانه غم هم د سنشته ملګرو سره ناس یو لګي خوشاله خوشالي کې. ابو ذر رضی الله عنه هغه انسان چې د الله د پیغمبر په لاس یې تربیه شوی او هغه زه د سکه دی چې دا هغه ډیر خسته تربیه دی شوی زمنګ د خوځو په شان نه چې هغه تکاثر کوي او زیادت کوي او غټي خرچه غواړي هغه د الله په دین باندې تربیه شوی او دا غزنانه د سړی وته ویلې ابو ذر یا هذه ای خدای زما یو خبره مې واوره زما خدای یو خبره زما واوره ان بین ایدینا عقبه کاولا زما مخه ته یو سخت غونډې د مرګ روانه ده غواره انتهای د مشکلاتونو ډکا سخت د تکلیف والا لا ينجو منها الا كل مخف پدغه غونډې باندې شي قتل مگر هغه سړی بخیجی چې ډیر کم مال والا او ډیر کم دولت والا او ډیر کم بال بچ والا انسان به دغه غونډۍ باندې ورخیږي د مرګ او درون پایا سړی د ډیر سودا والا انسان د ډیرې خرچې والا انسان به هغې نشي ختلی ګوره بهیې مشکل دی هلته وده فرجعت وهی راضیه لاړه ښځه بېرته کور ته راړه ډېره خوشحاله وه چې لکه تا ته د الله جل درکړي چې دې مرګ ته دې زمونږ فکر راوست او دغه د مرګ غونډۍ او د مرګ مشکلاتو ته دې زمونږ فکر را برابر کړه خیر دی که مونږ د ولګې د وجه نه مړه شولو مړه دې شي پر رضا په حال کې د خوشحالۍ په حال کې بیا د لاړ او ښځې ته یې وویل چې دې خوراکونو د سکاکونو غمونه مه کوه، د مرګ غم وکړه، د خوراکونو د سکاکونو غم مه کوه، د آخرت غم وکړه. زموږ د پښتنو په شان نه، یوه غونډه کې د بادشاه خان د پښتنو مشر چې دی دا راغلی و پخوا زمانه کې، نو د غونډې اختتامي دعا چې ده یو سړي له ورکړې وه، دعا یې کوله چې الله موږ له جنتونه راکړي او د جهنم نه موساتي. بادشاه خان ورته ویلي و چې هلکه د جنت جهنم خبرې پرېږده، د پښتونستان غم وکوئ، د جنت او د جهنم خبرې پرېږده. دعا والا ته ویلي و چې د پښتونستان غم وکوئ، تاسو ته اوس هم د جنت او د جهنم خبرې کوئ وای. دا خبرې وروسته کې د پښتونستان غم وکوئ، نه دا نوم بدل کړئ، سبا سرحد د نوم د پښتونستان ورکړئ. مقصد یې دا و، دې خبرې دپاره وای تیارې وکړئ. دا وګوره دې ته یو ناشنا خبره کړې ده چې دا د صفاحت او کمقلتوب باندې دلالت کوي. نه غرض زما دا و زما ورونو چې ضرور به ضرور دې غم سره مخامخ کیږو. منی وی منه کنی منی می منه ور روانې د حلکت په لاره روان یو دو میدونو کښتۍ دې ډوبېږي، خامخا ډوبېږي. دا بلډنګونه چې دې جوړ کړي خامخا به راولېږو، د ځمکې لاندې به ودرېږي. حسن بصیر رحمت الله علیه فرمایلی دي یو ناشنا خبره کړې ده، هغه داسې فرمایلی دي چې یومانې و لیلتانې لم تسمع الخلائق بمثلهن، و دو شپې دې په انسانانو باندې را روانې دي او دو ورځې دې په انسانانو باندې را روانې دي چې هیڅ یو انسان به نه داسې کله شپه پرې راغلی وي او نه به دغسې دو ورځې په دې انسان باندې راغلی وي. دو شپو سره م انسان مخامخ کېږي، داسې دو شپې دي چې کله هم په ژوند کې به دا باندې دغسې دو شپې نه دي راغلي، او دو داسې ورځې دي چې کله په ژوند کې هم داسې ورځې په دې انسان باندې نه دي راغلي وي لکه نن چې ورسره مخامخ کېږي. یوم هغه ورځ ده تبیت مع اهل القبور، هغه شپه دې را یاده کړه، لیلة تبیت مع اهل القبور، هغه شپه را یاده کړه چې ژوند او زندگی دې په دنیا کې وه ورځ، لیکن شپه دې د مړو سره راغله. هغه اوله ورځ شپه د قبر را یاده کړه چې تبیت مع اهل القبور، چې ستا کلی او ستا کور چې دی د دنیا نه سفر وکړو، کور دې اوس قبر وګرځېده. مخکې د ورور او راره او د تره زوی سره اوسېدلې، کور دی و آبادی و اوس د آبادی نه لاړې، شپه دې اول لږ دې د مړو سره راغله. وای هغه شپه را یاده کړه، داسې شپه و چا مانی بتا مانی کدر نه راغلی. او ولیلة صبیحتها یوم القیامة، او بل هغه شپه ده چې ته په قبر کې پروت یې، او دا دې هغه آخرینی شپه ده او سبا ته قیامت در باندې قایمېږي. وای داسې دو شپې چې تا په دنیا کې هم کله نه دي تېرې کړې، او کله به دې تصور کې هم نه راغلي چې اوله ورځ د قبر او آخري ورځ د قبر چې سبا ته د ورځ د قیامت قایمېږي، او ستا د آخري ساعت ده چې په دې قبر کې پروت یې، او سبا ته الله واز کې چې راپاسېږه، شابه که راپاسېږه، او د الله مخې ته ځان تیاروه. وایي دا دو شپې دي، دا داسې انسانانو باندې به کله نه تېرې شوي، دا د سختۍ وخت، دا د مشکلاتو شپې. لکه وروسته انشاء الله عزیز دې باندې بل حدیث تاسو واورئ، د الله په فضل او رحم سره. او دو ورځې چې هغه داسې ورځې به په انسانانو باندې نه راغلي. وایي یو هغه ورځ هغه ساعت چې کوم ساعت کې یاتیک البشیر، چې تاله به زیره درکوونکی درشي، اما الی الجنة و اما الی النار، یا به دله زیره د جنت درکړي چې فلانی خانه مبارک جنت، یا به دله زیره په دې خبره درکړي چې الله دې تباه و برباد که هلاک شو جهنم ته لاړ، یا به دوی خبرې زیره در کړی کېږي، یا به دې بدې خبرې زیره در کړی. دغسې ورځ به دې کلم نه لیدلې، او داسې ناشنا حال سبب کلم نه مخامخ شوې. و یوم، او بل هغه وخت را یاد کا، هغه وخت چې عمل نامې تقسیمېږي، نو یا به دله پخي لاس در کړی شي انتظار به، او یا به دله د چپ لاس، داسې انتظار وخت به تا باندې کله نه تېر شوی، او داسې د سختۍ او د مشکلاتو انتظار چې به دغه وخت کې واقع کېږي، در باندې داسې به کله نه راغلي. نو دا رشته خبره کړې ده، او دا ډېره ناشنا خبره ده. حدیث شریف کې راغلي دي چې هر یو انسان چې دنیا نه راځي، الا ندمه، مگر دا سخت پښیمانه، سخت افسوس کوي، سخت اندیهای پریشان دی. دا انسان مؤمن خو په دې باندې پریشان شي، ولې ما د الله بندګي ډیره نه ده کړې، زه قاصر اومد الله په حق کې. کافر د دې خبرې پریشانی چې ولې مې ایمان نه دی راوړی، دا د الله دین مې ولې نه دی منلی، دا الله مې ولې نه مانه، د محمد رسول الله مې ولې نه مانه. دې خبره پسې به کافر چې دی هغه پښیمانه. هر مؤمن موږ او تاسو ټول په دې مرګ باندې پریشان، خفه به په دې مرګ باندې. مرګ هیڅوک هم نه خوښوي، مرګ هیڅوک هم نه خوښوي، لیکن دا یو مجبوري ده، مجبوري ده، مجبوري ده، مجبوري شی کنه. وی والله قسم دی کې هیڅ یو انسان د مرګ د زړه څخه کی، او څوک داسې نشته چې مرګ ته بخي وغځي چې راځه را باندې، لیکن بیا هم انسان باندې راځي، او دا زموږ مجبوریت ته چې وته روان وي. د دې د وجنه د بعضو سلفونه نقل دی چې هغه د زنګدن په حال کې چې دی واقع شوی، نو ده به دا دعا کوه، د شیا رب لمثل هذه الساعة اختبأت لك، یا الله رب العزت د دې سات د بار په دې ټول زندګۍ کې ما تا شي دغه کول د عجزې می کوله د دې ټول زندګۍ د عجزې او د عبادت مقصد زما دا یا الله رب العزت چې دې سات کې را سمال غره شه چې د ځن کدن په حال کې د دې سختۍ کې را سې دې عمل غره شه یا الله د ټول عمر چې ما عجزې کړې دا توازن می کړې دا یا الله رب العزت د دې مقصد د بار می کړل چې دې یو سات د بار ما کړې دا یا الله د ټول ریکارډ چې می جوړ شوی دا نه کوي یا الله دې یو وخت لپاره ذکر اوس په مخ وګایا الله روایت کی راغلی دی عامر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چې ارمان دی چې یو سړی وي عقلمن سړی وي عقلمن سړی وي او هغه مانه ځن کدن وي او هغه ما ته حال بیان کړی وي دا سختی را تلګه بیان کړی وي چې دا څنګه حال سره مخامخ شوی یو عقلمن سړی وي په خبره پوی انسان وي ادراک کوونکی انسان وي او دا په ځن کدن کې واقع وي او تکلیف کې واقع وي او ما ته خبره کړی وي چې دا څونه سختی ده بچو دې تبوس وکړه کله چې دا مړ کېده وای بچو دې تبوس وکړه چې پلار تا به ارمانونه کول چرمان دی یو عقلمند سړی وي او د څنګه دن سختي سره مخامخ وي ماته ال ویلې وي نو اوس ته یو عقلمند سړی مری اوس لګې مر ته روانې ته اوس الوې او مونږ ته چې څنګه حال دی درمانې پلاره حالات څنګه دي بیان یې وکړه حال هغه دوی شی بشه حال درمانې او تبوس حال دې ویلو نه دی حال ډېر سخت دی ویلو نه وای د دې وجه نه د دې وای مثال یې واوره نورې سکه خو بچو ته ویلې چې ما د ځن کدن سخته اوس چې پکې واقع مو داسې ده لکه یو ځمکه داسې بره جیګه شوې ده او اسمان لاندې راکته شوی دی او د ځمکې او د اسمان په منځ کې یو انسان راګیر دی هیڅ طرف ته لاره نشته دی صرف دونه سوری ده لکه د ستنې سوری د ستنې د سوری په مقدار باندې یو سوری شته دی چې هغې کې ته تنفس کې بر اسمان دی لاندې ځمکه ده اسمان او د ځمکې په منځ کې داسې جخت ته راګیر شوی هیڅ طرف ته چې دی خلاصون لاره نشته دی سوا د یو سوری نه وړو کې غوندې سوری دی د میخ یو سوری دی یا د ستنې یو سوری دی د ستنې د سوری په مقدار باندې او نه ځای کولاو دی نو دغو نه ځای کې به د چاړ څه ساه شي څوک به څنګه راحت وکړي د ستنې په ستومېږي دیګو د انسان ستا څه جوړه شوی دغه حال ده تپوس کوه نو داسې حال ده تپوس وکوه چې دغه وخت دی ما مانې چې دونه بند یم او دونه خفه یم او دونه تنګ یم او دونه تنګ لکه سړی چې دو ژرندو په منځ کې چې دی راګیر شوی هېڅ طرف ته لاړه روح مې نه وځي روح تنفس مې نه کېږي تنفس دا روح د قتلو چې امکان نشته لري زمونږه دونه سختۍ کې واقع مې بچو بچو ته ویل یقیني خبره ده عامر بن العاص باندې وای دونه سخت راغلی و ته وګوره هغې مونږ تاسو ته حال بیان کړی دی چې دونه سخته مشکل لري انسان مخې ته چې دی روان دی زموږ علما ویلي دي چې کله انسان مري نو دا ډېر په مشکل کې واقع یو مثال یې ورکړی دی وایي د مرګ لیدل د 370 نه زیات دغه لري ده د 370 نه زیات دا درد لري یو درې سوه ځوانان ودروئ یو سړي ته توري وړه په لاس کې ورکوه یو ګزار په دې انسان باندې وکړه دا به څونه درمن شي وایي د 370 نه د مرګ مشاهده کول او د ځن کدن دا سخته وای ډېره ده په انسان باندې د 370 دا درد کم او د دې جهان د دې د ځن کدن دا درد وای سخت هغه وخت انسان تکلیف ډېر دی او د انسان ته یو تکلیف په دې وجه باندې دی چې مریض ته والی دی مریض دی پروت دی یو تکلیف دا دی وته دریم تکلیف دا ده چې شیطان حاضر شوی دلته شیطان ناست دی اوس دریم تکلیف په دې انسان باندې دا ده چې دا بدن انتهایی کمزوری شوی دی او څلورم تکلیف دا ده چې د انسان ژبه پیړه شوې ده په داسې تکلیفي حالات کې دا انسان الله رب العزت ته روان دی په تکلیفي حال کې هېره ده د دې خبرې چې انسان نه الله رب العزت ایمان واخلي هېره ده په دې خبره باندې چې د ځن کدن په وخت کې الله رب العزت د انسان نه دغه والی ده ایمان والی ده ایمان د اخیستلو هېره ده ډیر خلک په دغه وخت کې بې ایمانه کېږي دغه سختۍ د وجه نه شیطان کوشش کوي ژبه پیړه شوي او هېڅ حال حرکت نه کوي دا ژبه دونه په سختۍ کې دا انسان چې دغه وخت کېږي او دونه په سختۍ کې دا انسان راګیر دی دا زموږ استاسو حالات دي چې دا زموږ استاسو مخې ته روان دي یقیني او حقیقت خبرې دي دا ټولې عیسی علیه السلام الله یو معجزه ورکړې وه دغه په معجزاتو کې یو معجزه دا وه چې هغه به مړي راژوندي کول عبدالله بن عباس فرمایي چې څلور مړي هغه راژوندي کړي دي ابن العجوز تو ویل کی ابن العاشور تو ویل کی سام ابن نوح تو ویل کی او عارف په نام باندې یو سړی و دا څلور کسان درا ژوند کړو د الله په حکم سره او د دې نمک یو بل حدیث واورنو هغه دا د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د جابر رضی الله عنه روایت ده او چې بنی اسرائیل کې ډېر عجیب عجایبات او ډېر خارق العادت کارونه به کېدل یو څه نیکان صالحین بندگان دي په مقبره باندې روان دي یو بل ته ویلې راځي چې د الله نه دعا وکړو چې دا مړې را پاسې موږ ته حل ووایو چې دا څه الله په دې قبر کې وایي همدغسې وکړه دعاګانې وکړې د الله اسم اعظم یې وویو او نور ښایسته ښایسته دعاګانې وکړې الله رب العزت ته قبر وشکوه یو مړې ته را پاسېده نو په داسې حال کې را پاڅېده چې سر یې سپین و او په داسې حال کې را پاڅېده چې مخ یې تور و. وایي دې ورته وویل چې یو وروره زه هم د څه مقصد دپاره را پاڅولم، څه کوئ په ما باندې؟ وایي او دې روایت کې داسې هم راغلي دي چې تور مخ یې و خو لیکن اثرات د سجدو په دې تندي کې ښکاره کېدل. وایي د سجدې اثار ان نیک سړی و، داسې مقصد دا دی اثرات د سجدو په دې تندي کې ښکاره کېدل. وایي وایي دا چې کله را پاڅو ته پوسې ته وکړو چې څنګه دې حال دی، هغه حال دې راته ووایه، مونږ دې لپاره را پاڅول. الله هم دعا د دې لپاره کړې ده چې ستا حال مونږ ته ووایه چې ته څنګه حال کې پروت یې دلته دې قبر کې. وایي هغه ورته وویل چې ځوانانو زما سل کاله کېږي چې زه مړ یم، سل کاله مې وشو د مرګ، لیکن د هغه مرګ چې کومه تبه وه، د هغه مرګ چې کومه سخته وه، او د کوم د خولې خوند چې زما خراب کړی تر اوسه پورې هغه زما په دې بدن کې موجود. سل کاله مې وشلو او هغه سخته د مرګ مې اوس هم د بدن نه ده وتې، اوس فی الحال دپاره امقه بدن مې دی او مغه تکلیف در باندې لکه څنګه چې ما روح وتې و د روح په وتلو په حال کې چې دی هغه سختي اوس هم زه محسوسوم، هغه ټکار یې ماله اوس هم راکړه کېږي چې دی سل کاله مې وشو په دې قبر کې تر اوسه پورې زما دا حالت بېته زیاته نه دی راغلی. وایي همدغه قم دنه تپوس کوو بېته مړ شه الله نه سوال کوو. وایي هغه ورته وویل ګوره چې یو قسم دله در کوم چې ما بېته وژنې خو د الله نه سوال وکړو چې هغه سختي د ځنکدن بېته را باندې رانولې چېرته د الله نه سوال وکړي چې هغه بی سخت بی ته ما مړ کړي، ځکه چې ما په مرګ باندې ډېره سختي شریه مندلې وه او ډېر تکلیف مې مندلې وو. نو الله رب العزت نه سوال وکړي چې هغه تکلیف را باندې بیرانه ولې وایي. نو ته وګوره دا سختي د مرګ هغه ضرور بې ضرور په انسانانو کې دا آخرت د ورځې پورې پاتې کېږي او سختي او مشکلات او د خولې د خوند خرابېدل او د خولو تریخوالی چې دی دا ضرور بې ضرور د تکلیفونو سره چې دی هغه ملګری دی. موسی علیه الصلاۃ والسلام چې کله وفات الله رب العزت ته تپوس وکړو چې کیف وجدت الموت، اے موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا مرگ دې څنګه مند کړ، د مرگ سره څنګه وې، حال دې څنګه په مرگ کې؟ وایي هغه ورته وویلې چې یا الله مرگ مې داسې مند کړ لکه یو مرغۍ ده، یو چنچڼه ده، او هغه دې ژوندۍ چې دی په دې اور باندې کېنولې داسې ژوندۍ، یو تبۍ ده چې هغه دې په اور باندې خودې ده او دې اور په تبۍ باندې دا ژوندۍ مرغۍ اړې او راړې نه خو مړه کېږي چې استراحت واخلي او نه چې دی ژوندۍ کېږي چې سوال وځي. نو دونه تکلیف و راته په دې ځنکدن کې لکه مرغۍ چې بس ګرمه تبۍ باندې اړلې او راړې، نه مرګ پرې راځي او نه په ښه ژوند راځي. وایي دقسې مې یادداشت تېر کړه دا وخت. هغه ورته وویل الله رب العزت چې یا موسی ما تا سره ډېره ثاني کړې ده. او بل روایت کې داسې راغلی دي چې موسی علیه الصلوۃ والسلام الله ته وویل چې یا الله په دې مرګ کې مې دونه سخته محسوسه کړه ده لکه یو چیلے دے یو گڈ دے او هغه دی قصاب لور کړی دی کو ژوندۍ نه جدي لګی دا غینه پستکی و بس لکه یو ژوندې حیوان چې دی یو قصاب هغه زوړن کړی دی او زور لګی چې دا پستکی ته نو باسي نو دی پستکی سر سره دی حیوان ته څونه درد محسوسیږي او څونه تکلیف و ده محسوسیږي. دغه نه تکلیف محسوس کړی دی، دونه تکلیف را باندې راغلی دی او دونه تکلیف چې دی هغه زه په دونه تکلیف کې چې دی هغه را پیښې ما دونه تکلیف نه. ابراهيم عليه الصلاه والسلام بارك الله عليه وسلم ابراهيم عليه الصلاه والسلام الله فرمال شيا ابراهيم دا مر دا څنګه مندګه كيف وجدت الموت مر دا څنګه مندګه تا او ابراهيم عليه الصلاه والسلام فرمایل شيا الله مر مي بدا سي حال کې مندګه مر مي بدا سي حال کې مندګه لکه یو سړې دي لکه یو غن دا غن دا یو خاخ دي او هغه تا مانی شه دي په دې خېټه کې دلنه نه ایستو شو په دې خپل مانی دنه وي سترش یا داسې بل روایت کې داسې راغلی دي چې یو سیخ دی سیخ کاږه کاږه سیخان دي او هغه چې دی په لمدو وړو کې دی اچولی دي او داسې را کاږي ځان طرف ته دا وړۍ نه راش کېږي لیکن دقسې دونه سختۍ سره چې دی ما روح وتې ده لکه څونه سختۍ چې دی په دې زور ورکوونکي باندې چې دی راځي. عمر بن خطاب رضی الله عنه یو ورځ کعب الاحبار ته وویل چې د مرګ لږ تذکره ماته وکړه. هغه ورته وویل بالکل بیاته وکړم یا امیر المؤمنین د مرګ سختۍ به درته بیان کړم. وایي د مرګ داسې سختي ده لکه یو کونډي دی کونډي د کونډو یو جال دی د سیخانو یو جال دی او هغه دله په دې پښو کې واچولی شي او په زور سره یو قوي ځوان درته ولاړ دی او په زور سره دې دا کونډي چې دی د دې کونډو دا جال او د کونډو دا پن چې دی ستا هر یو بدن ته رسېدلی دی هرې برخې ته رسېدلی دی هر رګ ته دې رسېدلی دی او یو قوي انسان ولاړ دی په زور باندې دا کونډي را وباسي نو څونه درد به ته محسوس د کونه درد محسوس کړی دی مونږ دونه دا محسوس کړی دی. دا کعب الاحبار ته ویل دا د مرګ سختۍ شو دا د مرګ سختۍ شو لا چې مرګ الله رب العزت دونه یو سخت شی پیدا کړی دی یو تریخ حقیقت پیدا کړی دی. الله رب العزت مونږ او تاسو ملګری شي او الله رب العزت قانون دا چې دنیا کې څونه نیک وي نیک دوغه نه نیکی اثر به در باندې په قبر کې کېږي. دا الله رب العزت عادت کریمه دی. زړه نیکی انسان له پیدا ورکوي. زړه نیکی چې دنیا کې د نیکۍ ریکارډ جوړ کړی و مرګ کې هم در سره امداد کېږي، تا سره په قبر کې هم امداد کېږي، او تا سره په حشر کې هم امداد کېږي. زوړ ریکارډ برابر کته د دنیا ژوند دې برابر کته چې الله رب العزت دې د مخې رڼا کړي. یو مثال له دې خبرې واوره، زړه نیکی انسان ته پیدا ورکوي په سختو د مرګ او په سختو د آخرت. فرعون الله رب العزت هلاک کړ، په سمندر باندې ډوب کړ. بل طرف ته چې یونس علیه السلام خېټه د میته ونوته، فرعون هم سمندر ډوب کړ. یونس علیه السلام سمندر ته ولیدلی و، می خوړلې و، د فرعون نه تکلیف زیات و. لیکن د یونس علیه السلام زړه نیکی شي وه، الله رب العزت دلته په کار راوستله، دلته ذکر وکړ. او هغه د زوړ ذکر د وجه نه چې دنیا کې به الله رب العزت یاد او اوس یې دلته په خېټه د مئی کې ذکر وکړو، نو دا زاړه ذکر د وجه نه الله رب العزت دا ذکر له پکار راوس استخلاص. فرعون چې و د مخکې نه نه نیکۍ ریکارډ نو برابر کړی، نه دې وخت کې چې دی ایمان یې راوړ، په دې وخت کې کلمه د توحید وویله، د غرقېدلو په حال کې کلمه د توحید وویله، لیکن قبول نه شوه. ولې قبول نه شوله؟ وجه دا ده چې زړه نیکي ورسره نه وه. لیکن فرعون سره زړه نیکي نه وه چې دې ذکر له فایده ورکړی وي. یونس علیہ السلام سره زړه نیکی و، ځکه دې ذکر دواړو ذکر کړی دی. یونس علیہ السلام هم ذکر کړی دی، همدارنګه فرعون هم ذکر کړی دی. په دغه وخت کې د فرعون ذکر الله نه دی اغستلی، نه دی قبول کړی، او د یونس علیہ السلام ذکر الله رب العزت قبول کړی دی. وجه دا وه چې یونس علیہ السلام کې زړه نیکی موجوده وه. نو عرض ما دا کو زما ورونو چې زړه نیکی چې زموږ او ستاسو د ژوند کومه نیکی ده، هغه الله رب العزت په سختو کې چې د موږ او تاسو صدقه کوي ده. روایت کې راغلی، تعرف الى الله في الشتاء في الشدا في الرخاء يعرفك في الشده. الله په اسانه کې وو بيجانا، په راحت کې الله وو بيجانا، الله بتا په سختو کې وو بيجاني. او راحت په حال کې الله ته متوجه شه، الله د ځان ور وسپاره. د سختي په حال او د سختي په محل کې وا الله رب العزت ته متوجه شه. تعرف الى الله في الشتاء في الرخاء يعرفك في الشده. الله ته متوجه شه د د پراخی په حال کې، د امن په حال کې الله رب العزت بتا دا تاسو توجه کی او ستا عرض به قبول کړي. د سختۍ په وخت دا قانون دی او قاعده ده، الله رب العزت مسلمه قاعده ده. نو غرض دا دی زمورونو چې د مرګ او سختۍ او مشکلات الله رب العزت هر یو انسان باندې راوستي دي، او هر یو انسان باندې راولي، او هر یو انسان د دې حقیقت سره مخامخ کیږي او دې حقیقت باندې ور روان دی. لیکن موږ او تاسو چې دی الله رب العزت به موږ او تاسو لږ غوندې د میږي لار راکړې ده. دا سختی که منگو تاسو مانی راضی دا مخی منگو عرضو که دا اللہ ظرف ظلم نده، بلکه دا زمان پا گٹا مانی ده، دا مسلمان پا گٹا مانی ده، دا کافر پا نقصان مانی ده. بازی دسی مومنان شتا ده چه اللہ را بلیزد دا روح دا غسل پا وقتی و سر دیر انتہائی آسانی کئی، نرمی و سر کئی، دیر انتہائی پا آسان مانی شده ده، دا انسان نشده روح دی حدیث کی راضی. دی ابراہیم علیہ السلام خبرت رامخ کی کبھی حدیث ہوئی ہوئی انشاءاللہ. ابراهيم عليه الصلاة والسلام وي ملك الموت تويلي چه ملك الموت فا آغا صورت كي ما دزان وخايا چه كم صورت كي يو مجرم انسان ترازي يو كافر انسان ترازي وي ملك الموت تويلي ابراهيم عليه السلام تشه طاقت نلري زما دلدلو برداشت بوانا کرش زش بكم صورت او شکل كي رازم كافر انسان بس يو مجرم بسي كبدي حال كي زتا دزان مخامخ كما تنشي تنگي دلد وای نه ضرور به ضرور ما ته ځان وخایا چې کوم مجرم لچې په کوم صورت کې راځي هغه صورت کې ما ته ځان وخا. وای کله چې وای خامخ واړو چې مخې واړو بېده چې وته وکتل وای داسې حال کې سره مخامخ شو چې یو بده بوی تې تلله او اوچت اوچت اختان یو دا اختا یې داسې داسې ولاړو وای او تک تور مخ او د دې اور نه چې تنفس بیا کوو په دې خوله باندې اور شو خوله به تې راوتله لکه تنفس مونږ کوو نو دې ملک الموت د خولې نه به وایي د اور شغله راوتله وایي. ابراهیم علیه السلام چې دغه حال ولید هېڅ بې هوشي پرې راغله، د هېرې د وجه نه بې هوشه شو. ابراهیم علیه السلام د ملک الموت د لیدلو په وجه باندې بې هوشه شو چې راپاڅېده. بیا ورته وویلې چې هغه حال کې بیا ورته وویلې چې ملک الموت ته که الله رب العزت یو عذاب هم بل دې انسان له ور نه کړي چې مجرم لا صرف همدغه عذاب له ورکړي چې دا ستا لیدل تا ته مخامخ کېنی او هغې ته وایي چې دې ته ګوره دغه عذاب یې کافي دی د دپاره چې نور هېڅ عذابونه ورنکي. الله رب العزت صرف ستا د لیدلو ستا د ملاقات تکلیف ورته میلاو شي دا هم ډېره ده، دا هم پوره عذاب دی چې دا اول ځل باندې تا باندې سترګې لګېږي. وایي اوس په هغه صورت کې ما ته ځان وخایه چې کوم کې مؤمن نه راځي، کوم کې مسلمان نه راځي، کوم کې موحد نه راځي، د الله او د رسول والا نه راځي، هغه وخت کې را ته ځان وخایه. وی خامخ واړه وجه مخې واړه بیته خسته ځوان په شکل کې خسته خوشبوې دې تلله خسته معطر انسان په دغه حال کې سره دا مخامخ ابراهیم علیه الصلاه والسلام فرمایل که الله رب العالمین یو نعمت هم بل ورنکړي خپل مؤمن بنده لره او دا نعمت چې صرف ستا مخ ته ګوري دا نعمت ولا بالکل کافي دی چې یو نعمت هم بل دی همدا یو نعمت الله رب العزت ورکړي چې ستا مخ ته کتل دا د دې لپاره بس دی چې الله رب العزت ستاسو په شان شکل سره د ده ملاقات وکړي او دا ستاسو شکل سره مخامخ شي او ستاسو شکل نه چې کوم لذت او خوند میلاویږي دې مؤمن ته دا د ده لپاره کافي ده. کو نور یو نعمت هم نه دا نعمت یې کافي دی چې یو نعمت هم نه وي همدا د ملک الموت د لیدلو په خوښته شکل او صورت کې چې الله رب العزت دې مؤمن بنده ته چې دی راولي دام بس دی دام ډېره ناشنا نعمت دی چې الله رب العزت بندګانو ته ورکوي. نو غرض ما دا کو چې یو مسلم مؤمن بنده چې وفات کېږي هغې باندې الله رب العزت بیا هم رحم کوي الله رحیم او کریم ذات دی او مجرم بنده چې وفات کېږي هغه به ډېره سخت باندې وفات کېږي. مؤمن بنده لره حدیث کې راځي چې کله ملائکې راش نو ملائکې ورته ووایي چې اخرجي ایتها النفس الطیب کانت فی الجسد الطیب راوزا اے روحا پاک روحا مبارک روحا چې ته په پاک بدن کې موجود وي او په پاک بدن کې چې دې پروت وي ته اخرج الی روح و ریحان و رب غیر غضبان راوزا خوشالۍ ته راوزا نعمتونو ته راوزا هغه الله ته چې تا باندې غصه نه دی هغه الله ته راشه راوزا و ته چې تا ته خوشحاله دی او تا ته به شوق کړي او تا ته به رغبت کړي وایي دا روح یې داسې را روانه شي لکه اوبو چې د کوزه کې اچولې او داسې وایړی داسې په نرمۍ سره دا روح را روانه شي د الله په فضل سره د دې مؤمن مسلمان دا روح په قرار را روان شي. ما مخکې عرض وکړو چې زړه نیکي انسان ته چې دی په سختۍ کې الله رب العزت په کار ورولي مجرم بنده ته چې کله مخامخ شي او ورته ووایي چې اخرجي ایتها النفس الخبیث کانت فی الجسد الخبیث اے خبیثه نفسه خبیثه روحه چې په خبیث بدن کې پروت وي په ناولې بدن کې دا ناولې روحه ته راوزه اخرجي الى سخط الله تعالى روز د الله غصیتا د الله غضب تر روزا او اخرجي الى رب دا الله تر روزا هو عليك غضبان چې الله پتا مې سخ غصره اوس بده سره ګوري روزا خبيثه نفسه خبيثه روحه ناولې ګنده روحه چې بناولې په ګنده بدن کې پروت وي روز د الله غصیتا د الله قهر تا واغ الله سره مخامخ کېدل تر روزا چې الله د سخ غصره اوس بده سره ګوري. حدیث شریف راغلی دی چې کله دا आवाज دا مجرم بنده واوري دا روح یې بدن کې ایسته وتختی وای ورکه شي ورکه تیتو برشه به بدن کې دا روح تیتو برش ملایکی په خپل قوت او په زور سره شه دا دې راوځي دا په زور باندې ته راوځي لکه مخکې ولا مونږه احادیث بیان کړل په تاسو روح په داسې قوت سره راوځي چې دا روح نه راوځي هغه کته زور کوي دا ملایکی پورته زور کوي چې ډیر درد دې انسان ته ملاويږي ډیر تکلیف ته ملاويږي او ډیر سختی شې هغه ته ملاويږي. مغرض دا زما ورونو چې د مر تذکرې چې څوک مخکې مونږ عرض وکړو الله رب العزت به د دې انسان عاقبت ښایسته کوي الله رب العزت به د دې انسان زړه نرموي. څوک چې د مر تذکرې نه کوي لکه غافل دی لکه مونږ تاسو غافل دی څلور پنځه نقصاناتو سره دا سړی مخامخ کېږي لکه مخکې مونږ عرض وکړو. یو دا ده چې زړه به دې خراب شي، دویم دا ده چې دنیا سره به دې محبت پیدا شي، دریم دا ده چې د عبادت توفیق او توان به ته نه میلاویږي، او څلورمه خبره دا ده چې ستا چې دی تکبر به درکې راځي او لوی به درکې راځي او ناشنا ناشنا خوشې خوشې حالات سره. سفیان ثوری رحمت الله علیه باره کې راغلی دی چې سفیان ثوری وایي چې کله به جنازې ته لاړ وایي بېرته چې به راغې نو روایت کې راځي چې دنه به هېڅ فایده چا نه شو اخیستی بې که چا به د یو مسلې ته پوست وکړو هغه به وایي چې نه پوهېږم په دې خبره. حسن بصیر رحمت الله علیه باره کې راغلی دی چې هغه به د مړي جنازې ته راحاضر شو بېرته به کور ته راغې وی بچی ہوتے ہوئے چھ پلارا ڈوڑے حاضر ادا اگا ویل چھ ابو نیا اے زما بچڑ تو عام کو مشراب ہم خوری خپل ڈوڑے خوری حسن نن سبا نن ڈوڑے نہ خوری دیمر و دونا اثر کرے تو مسلمان مرگا دونا اثر وے پکڑو چھ حسن و نن ڈوڑے لائق نہ دے دو دری وے بو نار کر دے تو خود دا قبغان دو جنا حسن بصیر رحمت اللہ علیہ یو سڑی ویلے یو جنازہ پرتا ہوئے دا جنازہ دا چھا دا وی انت دا تیت تا دستا جنازه پرتا دا بیو فرمائل اذا حملت الى القبور جنازه فعلم بانک بعدها محمولو وی کل چی یو مسلمان در آواخل و بدی خپل اگوی بار که و قبر دا ویسی والتی خخ که و بیت جرال آوان شی فعلم بانک بعدها محمولو بدی خبر ازان خبر کش سبابتم دق سی دخل کو بشاب روانی و قبر دا بروانی فعلم بانک بعدها محمولو ته پوه شه په دې خبره مانې چې نن تا انسان بوګه کړی دی سبا به ته د یو انسان بوګې د مسلمانانو بوګه به او یې لکه په قلاره ځئ چې دا مړی وانرته وایي په قلاره په قلاره الله مو بخوي احتیاط کوی الله مو بخوي احتیاط کوی بیا به داسې ویل کېږي ستا په دې به داسې ویل کېږي او دغسې به روان یي. عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو سره ولید جنازه به روان خبرې کوله و ته ویلې لمس دې په دې سال کې ته لګی خندا کې دی حال کې ته خندا کې والله لا اکلمک ابدا قسم بالله چې زه خو بس د عمر پورې خبرې ونه کما ته نه ګورېش دا مسلمان اوس روان دی قبر دسه به څه معامله کېږي دا به الله وی به ټکۍ به یو که نه دا به الله رب العزت بخي تا ته به تشترې د ورور مسلمان مان څونه تکلیف راغلی دی او سخزر یې انسانه ته اوسه پورې چې دی دی نه چې دی عبرت ته نالې قسم بالله کې خبرې درسره وکم اسید ابن حزیر رضی الله عنه مبارک راغلی دی هغه فرمایي چې ثلاث ساعات درې ساعتونه درې ټیمونه دي ان مت فیها که زه په دې درې ساعتونو کې په یو ساعت کې چې ته مړ شم اکونو من اهل الجنه زه به جنتی شم درې وختونه دي که چېرته دا درې وختونو کې په یو وخت کې زه مړ شم الله ته امید لرم چې ما به الله جنت ته بوځي یو عند خطبه النبی صلی الله علیه وسلم کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه کوي مونږ وته ناست چې الله پیغمبر په منبر باندې ولاړ او دا ښکلي صحابه وته ناست دا به څونه ښایسته خوږ مجلس توته وګوره چې ابوبکر صدیق وته لاندې ناست عمر فاروق وته لوی لوی کبار کبار دا غټ غټ صحابه کرام وته ناست دا د غرونو په شان انسانان او دا نیکان صالحین وته ناست او دا لګیږي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وته خطبه بیانوي دا څونه خوږې خبرې دي و یو د خطبې په وخت کې محمد رسول الله د خولې نه چې خبره راوځي او موږ ته بیان کوي نو بس وایي زه داسې یم که دغه ساعت کې چې ته مړ شم نو زه به ډارې کې جنتی یم چې محمد رسول الله موږ ته کله خطبه راکوي دغه ډېر تاثیرناک بیان او ډېر اثر به خلکو باندې کوو ناس خلک هم د کمال والا و محمد رسول الله کې و ټول د دنیا او د آخرت کمالات را جمع شي وو دویم وایي د قراءة القرآن کله چې قرآن کریم لوستل کېږي نو زه که په دغه وخت کې چې ته مړ شم نو زه امید لرم د الله نه چې ډایرکټ بما جنت ته وایي داسې مې ناشنا زړه برابر شوی ناشنا ایمان مې د اسمان ته قتلې دونه جګ شوی او درېیمه وعند اتباع الجنائز او کله زه د مړې پسې روان یم وایي یو مسلمان دی چې هغه مونږ په شا کړې او زه ورپسې روان یم وایي زه په دغه وخت کې که چېرته مړ شم وایي داسې ایمان مې برابر شوی که نه وایي ما لا تفکرو ما له بل فکر نه راځي ما سوا د دې نه چې دا سړی به چېرته ځي اوس او دې اخري آرامګاه او اخري ټکانه به د کوم ځای راځي اوس به جنت ته ځي او اوس به جهنم ته ځي دا بنده وایي دې خبرې غم ما سره یې د دې خبرې غم را سره یې او د دې خبرې دا ایمان مې ودونه قوت ته رسېدلی که نه که په دې حال کې زه چې ته مړ شمه د مرګ سره جوخ به الله رب العزت ماله وایي جنت راکړي وایي دغه درې حالاتو کې چې زه کله مړ شم تمیمي یو سلفو کې یو عالم تېر شوی دی دغه وایي وایي شیان انقطع عني لذت الدنیا دو شینه دي چې د مانه د دنیا ټول خوندونه چې دی ختم کړي دو شینه د دنیا ټول خوندونه د دنیا مزه او چلچه هغه موږ نه ختم کړي دی وې دو شیانو یو اول یو ذکر الموت د مرګ یې چې موږ را یاد کو د مرګ تذکره چې موږ وکړو د دنیا ټول خوندونه د دنیا ټول مزه د موږ نه لاړې مجلس کې ناسي ایست د مجلس کې یو د مرګ تذکره وشي و دا مجلس ایست والو دې ستاسو خوندونه ټول والو دې ستاسو یو د مرګ ذکر شکل وکړو موږ د دنیا خوندونه ختم شي بل والموقف بين يدي الله تعالى او سبات د الله مخ ته ودرې دل چې کله راځي چې زمنګا چې زمنګ په شان انسانان به الله مخ ته ودرېږي ایس شی به سره نه سنت نه سنت به بربند به په خیب لبې او د الله مخ ته ودرېږي دی طرف ته مور دی طرف ته مور دی طرف ته مور صرف عمل سره ولاړ او الله رب العزت انسانی دی هي محتاج به حال کې وې د وخت چې زمنګ راځي چې نمونه ټول دنیا خوندونه لاړ شي او دنیا نه بیا رغبت شو دنیا نه استلا ته ورغو فرض ما دا اوس ما ورونه د مرګ سره چې کله تعلق دی قائم شو او د مرګ یادونه د ډیره کول د الله پیغمبر ته پوښتنه چې رسول الله او خیر څوک دی د الله پیغمبر فرمایل الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت او خیر هغه انسان دی چې د مرګ لپاره څوک تیار کړي والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله بیا خپل انسان هغه دی چې صرف خواهشاتو کې خپل زندگی تیره کی لکه زمونږ استاد ټول زندگی د خواهشاتو کې دلل دا الله رب العزت دې د غم او د آفتونو د قبر او د آخرت موږ تاسو بچ کې وساتي دا سختي د مرګ او مشکلات د مرګ چې کوم موږ بیان کړو کوم موږ بیان نکړو کوم حقیقت او واقعیت دې چې موږ بندگانو باندې روان دي الله دې باقي زمونږ استاد مل او مددگار شي په اسانۍ سره الله رب العزت معاملات زمونږ استاد ختمه کی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.